سابق وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې نه بجی د خبري خبرونې ته مو زافرید سیال د وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلغ سره کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پانلیوال جام پانلیوال شلوریز جام کې استرالیا ته علامات روسه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پایلو به هم موږ ګټلی شو. د له خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پایلو به هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي، پایلو به دومره لری نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلی لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه‌شنبه ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوپیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې اکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کندړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو حرکت وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوای د ولسمشر مرستیالی روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاري اړیکې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایډریټ ټاپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته 43 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ د اتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېده. له ډېرې خوارۍ وروسته دا اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان د پاتې او د یکشنبه په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نوموړي ځل لپاره یې وکولی شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه، همدارنګه د پخوانیو شمیر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنگزار ده.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالې دي. وړاندې بعد د خبريالې خبرې او دا چې ولی طالبانو یې لپلار سره ډول برخورد کړی د انګیزي په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالبم لرو چې چیرته وخت پات شو ساس پیغامونه بم راوخلو. ملتیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریم غونډه کې د افغانو میرمنو استادو نګډون ته خبرګونونه خوتلې ویل دي چې د طالبانو سرغړاونو ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو د بارتا نه جبرانیدونکې زیان راول شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یو نامه مشر وزوتم بای با په نیویار کې خبري اعلان ته ویل چې د جون د درشمې د ټیپ غونډه کې به د خزو او مدني ټولنو استازو ته ګډون اجازه ورنکړل شي. ورزو سناکا کړه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان میرمنو استازو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي د حزبول د منولو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوه کې غونډه د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډې د کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په لامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقوقو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکو زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي دا خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څنګه مرستیالي هیدربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې. د غشاند خزو ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقای افتلی په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبی او د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزی کوفي هم د دوهې پر رواني غونډه کې د خزو د نګډون پریکړې ته په خپل ټولنیزو پانو کې خبرګونونه خوډلی او دا پریکړې د ملګرو ملتونو سازمان د اصول خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم د موضوع ته ګڼ شمیر خبرګونونه خوډل شوې دي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم د دوهې په دریمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړې قات کوي. لډلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسې وي، بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالس کې د شزنه او حزبول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږ زپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده زو استاد د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپل خزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړی خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوګونو زمونږ د افغان قرباني شوو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیتي په غونډه کې به د افغان خزو استاد ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشر روز او تنبایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وکړه، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې وروسته ناستو کې به برخه ولري. نو موري ته هم ویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم خزو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوه دریمه غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب دروانی میاشتې په دیشمه د جولای تر لومړۍ نیټه جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړای دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلورونو په نړیوال جام کې د ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ارزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمانځلو په اړه باندې د خو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکۍ پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه پر خپلو ایکس پانو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولستر کوم د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویخه تیر کړی ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکی فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ ورشې سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو به اخر را خدا پاک ورحمه نه مې چې هم غټه او د سحر کوم بریام تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړهونکی احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانانو لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د ستاسو افغانانو لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ستانه سم کولای په کوم الفاظ زه خپل خوشالي بیان کوم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ځمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه ستوري دلای، خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي، خپل هیواد خپل بیرغ نه سوري دلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وطنه دي چې استرالیا
د یادونه ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاسته راوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو. نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه ان شاء الله. راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده د دې بخښ زیات هلمند دی چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بل لوبه یې له بنگلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډیر سي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګ د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شلوریز جام کې استرالیا ته له ماتې وروسته دا باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې ویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. دا له خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده، له دې ځایه پایلوبي هم ګټلی شو. هغه ویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلوبه د خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د یو شمنډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره د سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلې لا ژوندې پاتې دي. افغانستان بل لوبا راتلونکي سه‌شنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت تكون کې وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی. اورو
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلی چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکو لپاره پریکنده او حیاتی دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابیب په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېری مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزه او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شغلی ګالانت زیاته کړ چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګي په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي. څو له دې چپه څخه زیات شمیر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابله لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالانت په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل ورسپانې د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانې کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوي ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلی رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لازیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د وی بلې افغان خبریالې شبنم دوران وروسته د تا په اشاره سره وای چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو روسنۍ او د پخا په پرڅاله ډیر شوې دي. شبنم دوران په دې وروسته کې د انډیپندنت رسپانې له انګریزي څنګه سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلې او په مرګ کې کوخلې دي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهله او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نش کولای چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولی زاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنۍ او تګواخ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواخ وباله.
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای.
که هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیه هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې راوړدېږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د
هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی یو شمیر کروندګر یې لسوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیک او د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل پیلې دو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خان جنرال کوزی وایي
د هندوانو صادرات فقط زموږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل هندوانې لري دې ته نه ځي او مرکزی آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان ته هندوانې صادرېږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وزیر ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وزیر روان دی. دې وزیر ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزده او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپل گزارنه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30 څخه 40 سلنه خپل ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ یو عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل د پایه مونږ نه لرو. پایه را تره ولګولې ده شنوار سره کې پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمرد علاقو مزکړي رښتام زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایښ مرد وطنداران دي مزکه سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي نو حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ هم ځمکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مې نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر خې وړاندې لند خبرونه نړیوال سلوریز جام کې استرالیا ته ماتې ورکول وروسته د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد لی آل سالی وروسته په خپل خبرو کې وویل چې باید په ځان باور او اعتماد ولري چې پایلو به هم ګټلی شي. د خپل لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی کړی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې له نیکاراګوای سره دا ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې دا نیکاراګوای رسنی راپور کړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر معرفي کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې په خبر باندې کې راغلي چې نن بعد د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کندر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب کې وروختونه وشي. او د یونان د هایډریټ ټاپو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته دیارلس کسان نیول شوي. چارواکي وایي چې اور نمړې په یو تفریح کښته کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یونانیو چارواکو پر نوویل چې اور د جمعې په ورځ د تان د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې لګیدلی و. د ډیرو خارو وروسته اور مړ شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مورا بولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سخت کال څخه کم 1500 هکتار زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ د پاله تر رسیدلی چې باید پسکرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سخت کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک د
سکل د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې اوبې درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
د چینشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریدي، کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زی اکرم ولی
والک تدل تکوی شکر دے علاج دیو شو خچاک سورا اس پینز واندر نا جور شو مو خواسی ہم داد سری کو پٹان کی نکھتیو تو والی پھر تراغ لے
اوس پرونه په راپور پیل کو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په غراپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلی چې د طالبانو حکومت سخ کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاق په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکټار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2004 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,105 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
مکتې پایلې ته رسیدلی وو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تریاک را کزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو څلور میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسی کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسی کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د منی په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیرې نه دي اعلان کړې، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي و. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې د تاریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي و، او دوی وکولای سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولې و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي و. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند که، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګري ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، او سږکال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 24 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1200 شپګ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت او نفس ته ځان درناوي یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفی فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي؟ نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي؟ په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي؟ او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه به ارزښت یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې روږ دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښت اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږ دي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی اغلا ته مخه کړي چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت النفس له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه شو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاو اظهار نشي کولای چې له چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې همدا نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص عزت نفس له لاسه ورکړی دی، زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطر ډکارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځانه او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د اعتیاتر څنګه عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخکې له عزت النفس یا ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولای شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه ای مواد پریگ دی کم عزت النفس چی ده احتیاط لعمل للاس ور کلی دی دغه یواج ده نشه ای موادو پا پریخودلو سر بیرته لاسته نرازی بلکی ده پامیل لخوا ده تباید یو روحیه ور کولسی ده تباید یو کار شغل برابر سی او ده امکان پا صورت کی کچیری لیو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعد سي نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دای بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهې دلاس؟ آیا پوهې دلاس چې نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګونی حواسو په واسطه پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظه د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نسکتي. یعنی نشه یي مواد چې هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی د چی ثبتولای نشي په حافظه کې، هغه یې علت د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هدلاست
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت ورسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه د چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزي او حالته تر څه مودې تیرول ورسته کور ته روغ رمټ ستنيږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یوش په ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او به ګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وو ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیا څه خبره ده پلار، به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه اکرم، زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شول، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالی پیدا که بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلار کما دا مردار عمل کولای نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
اوسړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دی ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
وسړیه دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ون کرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او ہو اکرم ذاتے؟
او زی اکرم ولی
والک تدل تچکے شکر دے علاج جوشو خچاخ سورا اس پینز واندر نہ جوشو مو خواسی هم دا دستری خو پتند که نخیتیو تو والی پیر تراغلی.
هو ازی خورشتی هم چی جوڑ شوم.
نو چی جوڑ شی بیاد سکوی چی دی مردار لکتی تا بیر تراغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چی سڑای پکی زد ولری او آرام ای خو چی زد دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کور هم سڑی تا سور تا نور شید.
ولی با کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرته دی چټل ځای ته راغلی.
ای های دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دی باداره واخله، زموږ هیک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دی واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
I'm not afraid.
لری چنار دی جمیل نورنا بلتر دری شان دی پزارا میرنا بلتر دری شان دی پزارا میرنا حالک لری چنار دی جمیل نورنا بلتر دری شان دی پزارا Alma mina mina nishta bismillah mere bale Alma mina mina nishta bismillah mere bale Saudagri layo bale hasbina alak nare chinare jimele no banna bhakare zali shaan mein parana mein banna bhakare zali